یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت د پلاوی او غړی وای په قطر کې بنن حمله امریکا یو نور لور سره خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي.
یو شمیر سیاسي موضوعات باندې به هم خبري وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتون کې نظر هم اخیسته.
امریکایان اوس غواړي چې په یو شکل نه یو شکل سره پر طالبانو ځینې موضوعات ومني چې پر حکومت باندې د سنا او عام خلکو فشارونه راکم کی.
د پاکستان مخکښ اټومي ساينس پوچ د هیواد د اټومي وسلو د پروګرام پلار بلل کیږي. عبدالقادر خان نن د پنځه کلونو په عمر مړ شو. په خوست کې بزګر او بڼوال وایي د خپلو میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړې خونې نه لري، نو ځکه یې په ټیټه بیه پلوري.
کله چې موږ سړې خونې جوړې شي موږ دلته سبزي وسوتو، موږ نه په قیمت ریټ نه خرڅېږي.
خبرونه په دوهمنی مای کې نور بس د یا شکست سکوت خبرونه هم مهروي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. طالبان وایي د داخلي بې ځای سوي او د بیرته انتقال لړۍ پیل کړې ده. پرون په کابل کې د هنري آثارو نندارتون جوړ شو. عبدالقادر خان چې د پاکستان د اټومي وسلو پلار ګڼل کیږي مړ شو. د طالبانو حکومت وای په قطر کې د دوی باسونه به لنړی سره د شو اړیکو زمينه برابر کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو ډله له پروند رئیس له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی احمد الله وسیق په قطر کې د روانو خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغه نوري بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبري وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په قطر کې د روانو خبرو پر مهال افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو بحث کیږي. تفصیل وروسته. طالبان وای خپل اصلي مينو ته د داخلي بي ځای سويو لږ ډول پایل کړی دي. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د کډوالو او راستنیدونکو د اداري رئیس قاري عبدالمتين احمدزي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دا بهیر لپرونه پایل سوی او دوی لمرستندوی محسوسو د مالی مرستې غوښتنه ورته کړې ده.
موږ د بیزای شویو د انتقال پریکړه وکړه. د دې لپاره چې حکومت اوس پیسې نه لري له ټولو خیریه مؤسسو او ټولنه مو چې په کابل کې دی مرسته وغوښته.
د طالبانو د یو بل چارواکي په خبره چې د روسیو جګړو له کبله نږدې یو نیم میلیون افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. تر اوسه خپلو اصلي مینو ته یوازې د زرو کورنیو د بیرته ستنېدو امکان برابر سوی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست میاشتې له دیرشمې په نهو الوتنو کې یو سل شپږ اویا ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات افغانستان ته لیږدول سوي دي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي له دې سره به د دوه نیم میلیون وګړو روغتیایي اړتیاوې پوره سي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یوه مشر د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره د جدي اقدام غوښتنه کړې وه. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا ادجی چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې د ماینډو او ماشومانو وضعیت ته نږدې کتل او پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زه ټول شریکان رابولم څو لاسونه سره ورکړي او دا یقیني کړي چې په ګډه په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د زوال مخه نیسي. دا درنه بیا ده چې ښایي له کبله زیات ماشومان ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان میاشت مخکې راپور ورکړی و چې له 2000 زیات کلینیکونه او صحي مرکزونه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تړل سوي. سره لدې چې د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې تفریحي او هنري پروګرامونه په ټپه درول سوي. پرون په کابل کې یو نندرتون جوړ سو. په نندرتون کې د رسمي خطاطۍ او انځورونو ترڅنګ ځینې تخنیکي وسایل هم نندارې ته ایښول سوي. په دغو وسایلو کې بي پیلوټ الوتکې، کوچني روباتونه، نور برقي او تخنیکي وسایل هم شامل وو. د دې نندرتون په اړه چې د مسلکي زده کړو د ادارې له لوري ترتیب سوي وو، یو برخوال خطاط صدیق الله ازادي راډیو ته وویل.
بلا بل لاسی صنایع نندارې ته وړاندې شو چې له جملې څخه یې په لاس لیکل شوی قرآن عظیم شان او همدارنګه نور په لاس لیکل شوی هنري آثار هم نندارې ته وړاندې شو.
دا نندارتون دی وی برازیل لپاره وو. د نیویارک په یو محکمه کې یو شپږ دیرش کلن سړی په دې تور چې د امریکایي پوځیانو پر ضد یې له طالبانو سره د مرستې هڅه وکړه محکوم سو. پر دلاور محمد حسین تور پورې سوی و چې د تروریزم د ملاتړ لپاره یې طالبانو ته د موادو، وسایلو او پیسو ورکولو هڅه کړې ده. بنګالی الاصله حسین چې د امریکا تابعیت یې اخیستی، په 2019 میلادي کال کې د نیویارک په کینیډي هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول سو چې د ادعا له مخې غوښتل یې د تایلند له لارې افغانستان ته ولاړ سي. دی له 2020 میلادي کال راهیسې په کور کې نظر بندو. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پرمړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي پرمړینه خواخوږي وشو. د پاکستان د اټومي انرژي پلار عبدالقادر خان د 15 اتیا کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ سو. د پاکستان دولتي ټلویزیون یک شنبه اعلان وکړ عبدالقادر خان چې د سرجو تکلیف ورته پیدا سوی و روختون ته له راوستلو وروسته سا ورکړه. تر دې مخکې ولسی و چې عبدالقادر خان په کورونا وایرس سخته سوی دی. او د اتریش صدر اعظم سباستین کورتس پرون شنبه وروسته له دې چې د مالی فساد د تورونو له کبله ورباندې فشار زیات سو او د دې لپاره چې د ائتلافي حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي په خپله استعفا ورکړه. کورتس چې د محافظه کار ګوند غړی دی پر ځان د مالی فساد لګېدلي تورونه رد کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولیدي ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه پته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وای قطر ته د دوی د پلاوي سفر بل نړۍ سره د خو اړیکو د پایل لپاره لار هوار کړی. د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ دوه ورځې کېږي چې په دوحه کې د یو هلته امریکایي او قطري چارواکو سره کتلې دي. د دوحې تړون عملي کېدل، افغانستان سره د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصېدل له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د شویو بحثونو اصلي ټکي جوړوي. د پلاوی به نن هم له امریکایي لوري سره وګوري او د روغتیا او بشري مرستو د غوښتنو سربېره به د یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
دوه ته د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی د سفر بنسټیزه موخه د هغو خندونو لري کول دي چې له نړۍ سره د دوی داړيکو پراختیا ځانډول ده. د پلاوی پرون د امریکا او قطري چارواکو سره کتلي او په سیاسي، اقتصادي او د بشري مرستو د دوام په اړه سره خبرې کړې دي. طالبان وای پرون نا وخت ای پلاوی د قطر د صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو وزیر عبدالرحمن السانی سره وکتل او د خپل منځي اړیکو په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او یو لنډو موضوعاتو سره خبرې وکړي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی پرون له امریکایي چارواکو سره هم کتلی وو. د دوی په کتنه کې د بحث شویو موضوعاتو منځپانګه د دوه تړون عملي کېدل، د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شویو پیسو خلاصېدل وو. تمدنن هم د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی او امریکایي لوري ترمنځ غونډه کې په سیاسي موضوعاتو سربېره د روغتیا او بشري مرستو د دوام په اړه خبرې وشي. قطر ته د طالبانو د تللي پلاوی یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل د دې غونډو پایله به د افغانستان په ګټه تمام شي.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغسې نورې بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبرې وشي چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
طالبان تمه لري چې امریکا او نړیواله ټولنه هر څه ژر په رسمیت وپیژني او د جوړ شوي حکومت درېدلې سرخی روان شي. خود امریکا په ګډون نړۍ طالبانو ته مشروعیت په شرایطو او د دوی په عمل پورې تړلې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره نړیوالې ټولنې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. واکته له رسیدو وروسته دا په نړیواله کچه د طالبانو لومړنی رسمي سفر دی چې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان په مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز وویل دوی بعد طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي او له دوی به وغواړي چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. که څه هم طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو حکومت لا هم په بشپړ ډول نجونو ته ښوونځیو ته د تلو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو په مشرۍ اعلان شوی سرپرست حکومت له دې امله هم تر نیواکو لاندې دی چې ګڼې ټول ګډونه نه دی او په لوړو چوکیو ګمارل شوي ډیری کسان د دې ډلې خپل غړي دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو استازي نن یکشنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ول کټینګ کړی دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو پلاوی له امریکایي لوري سره مخامخ خبرې کوي. زموږ همکار په کاناډا کې لمیشت لیکوال او تحلیلګر کبیر حقمل سره چې په مخینی حکومت کې پر مهمو څوکیو کار کړی دی مرکه کړی او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې طالبانو له امریکا سره د مثبت تعامل او اړیکو غوښتنه کړې آیا دا یو عملی غوښتنه ده؟
اصلا د اوسنۍ کتنې غټ لامل دا ده چې د دوحې تړون او دغه عملی کېدل په یو ډیر خام تار تړل شوی وو. د طالبانو بیرته راستنېدل په هغه ډول سره چې تامه کېدله هغه سې نه وو. دننه په امریکا کې هم د بایدن حکومت تر شدیدو فشارونو لاندې ده چې له افغانستان نه وتلي مسؤلانه نه وو، بلکې په یو فاجعه باندې بدل شول. امریکایان اوس غواړي چې په یو شکل نه یو شکل سره پر طالبانو ځینې موضوعات ومني چې پر حکومت باندې د سنا او عامو خلکو فشارونه راکم کړي. په افغانستان کې موجوده راکت او ساکت حالت یو څه بدلون ورکړي، حداقل یو نوی انکشاف په افغانستان کې رامنځته شي. بل موضوع به له شک کېدلای شي چې د دوحې د تړون په هغه پټ اړخ باندې په لا جزئیاتو باندې کار کول وي، ځکه د دوحې تړون دوه برخې درلودلې. یو هغه برخه و چې رسنیو ته راووتله او خلکو ولیدله، بل هغه برخه و چې طالبانو له امریکایانو سره منلې، خو د دې لپاره چې هغه د دوی په هغه وجودي فلسفه د دوی په اصولو چې کلونه کلونه بیان کړي ته دوی هغه پټه ساتلې. زه ډاډه یم چې په هغه باندې به بحث کیږي، اما د اوس لپاره امریکایان غواړي چې یو څه نرموالی له طالبانو نه وګوري چې بیرته په خپل ملک صنعت او نور اړخونو توخی چې طالبان په هغه ډول سره چې تامه کېدله بدلون موندلی شي او کار ورسره کېدلی شي.
اکمل صاحب، د طالبانو د دومره خوشبینی سره سره امریکایي چارواکو ویلي دي چې په قطر کې پیل شوي بحثونه چې یک شنبه هم دوام کوي د طالبانو د رسمیت پیژندلو مقدمه نه ده، دا څه معنا یا څه پیغام رسوي؟
مختلف موضوعات مطرح کېدلی سي. هغه ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویل او خپل امریکا او ناتو او مختلفو لویدیځو هیوادونو هم ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې سرعت نه کوي. بس دا ده چې دوی دا نه درکړي چې په ټوله کې به طالبان په رسمیت نه پیژني، خو دوی مقدمه ورته جوړوي او له مقدماتو نه یو هم همدغه ده چې دوی نړۍ ته وښيي چې طالبان لزان انعطاف خي. کومو فکر کړی د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان هم ویلي دي چې موږ آماده یو چې ټول شمول حکومت رامنځته کو، خو انتخابي حکومت ته غاړه نه ږدو. نو په یو څه نه یو څه ډول سره به طالبان هم ځینې تیریدنې کوي او امریکایان به هم ځینې غوښتنې مطرح کوي چې په شکلي ډول سره د منلو په صورت کې به دوی خپلو خلکو او خپلو سناتورانو ته د یو سنت توګه مختکی.
یو ستونزه چې په دې باسونو کې مطرح شوې ده هغه په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو موجودیت دی، خصوصا د داعش ډلې د خراسان څنګ چې په دې وروستیو کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې برخه کې به څه فکر کوي چې هغه کسان چې په دې باسونو کې برخه لري له طالبانو سره کوم موافقې ته ورسیږي؟
د دوحې د تړون یو پټ اړخ همدغه ده چې طالبانو منلې و د القاعده په ګډون به دوی د نورو اسلامي افراطیونو پر وړاندې ګام پورته کوي، خصوصا وسلوالو افراطیونو. اما طالبان په تیرو 15 کلونو یا 20 کلونو کې له دې ډالو سره تړل شوي دي. د القاعده تر مالی ترهم لاندې و کلونه کلونه، په یو وخت کې چې دوی حکومت درلود او هیڅ حکومتونه نور سره کول، القاعده دوی ته میلیونونه ډالر ورکړل او بزرګونو سرتیري ورته برابر کړل. هغه فکری مدعا کې دوی له نورو هیوادونو نه راغلو جنگیالو ته لکه د ازبکستان او غور او دغه نورو ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو تحریک د اسلامي مقاومت یوازینی آدرس او کولای شي له دې جنه دوی د دنیا په نورو برخو کې د اسلامي انقلابونو لپاره لار اواره کوي. دوی هم اوس په غیر تار باندې تړلې دي او هم الته له امریکا سره تعهد داسې کړی چې د دې ډالو پر وړاندې به ګام پورته کوي. اوس بس دلته رامنځته کیږي چې آیا امریکا په دې باور کولای شي چې طالبان به دا کارو کی داعش په مقابل کې طالبان زکه شدید دي چې هم د مذهب له لحاظه طالبان هغه کلاسیک حنفیان دي دوی حتی مخکې له دې چې داعش رامنځته شي سلفیانو د اهل حدیثو او د وهابیانو په مقابل کې ډیر شدید برخود دوی کوو حتی په ډیرو ځایونو کې دوی یو د بل د مرګ د حلال والی فتواوې مخکې له دې جنګونه ورکولې دوی او په بل برخه کې داعش د دوی د واک په مقابل کې یو شدید ګواښ دی یعنی یوازنۍ ډله ده چې نن د دوی په مقابل کې انتحاریانې کوي ټوپک ورسره ده او هم بمونه ږدي په بله برخه کې چې د بهرنیو جنګیالو قصه مطرح ده بیا یوازې داسې نشي کېدلی چې دوی د امریکا خبرو ته ډېر اهمیت ورکړي هلته د چین د اویغورانو موضوع هم مطرح ده د ازبکستان موضوع هم مطرح ده کېدلی شي دلته بیا د امریکا تحلیل ترېنه بل ډول وي تمه دا کېدلی شي چې لږ تر لږه د امریکا په خوښې باندې د طالبانو لخوا ځینې اقدامات توسي خو په ټوله کې هغه څه چې د طالبانو وجودي فلسفه ده او د طالبانو هغه اساسي کرښې دي زه په دې باوري نه یم چې دوی د خپل رابطه له نړیوالو ترهګریزو سازمانونو سره قطع کړي.
د سیاسي چارو تحلیلګر کبیر حق ملو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاو د کتنې په باب خپل نظر سره شریکاونه دوهم ورځ ده چې دوړ لوري سره خبرې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وای په نګدی راتلونکو کې به د شاو اروس پښتون او بخشاباد د اوبو بندونو د پاتې کارونو چاري پیل شي. د دې ادارې لخوا په خبره شوی خبر پاړه کې چې پرون وخت خبره شوی ویل شوی چې د یادو بندونو ترڅنګ د هغه پرورو چاري به هم پیل شي چې د آسیا پرختی بانک لخوا یې ملاتړ کېده. په ادامه کې د غشان ویل شوی دی چې د ټولو چارو د ښه مدیریت او پرمخ وړلو لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبان په واکمنۍ دوه سره د نورو چارو ترڅنګ د ډیرو رغنیزو پروژو کارونه هم په ټپه ولاړ و. د افغانستان د سوداګری خونې په وی اعلامیه کې لټولو گاونډو یو هیوادونو وخت چې له افغانستان سره خپل راکړه ورکړه عادي حالت ته وګرځوي. په دغه اعلامیه کې چې پرون وخت خبره شوې ویل شوې چې په افغانستان کې ورستیو بدلونونو په سوداګری زړه کړه ورکړه ژور اغیز کړی دی. د دې اعلامیه په برخه کې راغلي د گاونډو یو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو نشټوالی د افغانستان په بازارونو کې د ارزیو تقاضا پروسه اغیزمنه کړي او د ټولو توکو په ځانګړي ډول د خامو موادو او پېټرولیم محصولاتو بیه په افغاني بازارونو کې لوړه شوې ده. دغه حالت نه یوازې سوداګرو بلکې مصرف کوونکو ته هم زیان اړولی دی. د افغانستان د سوداګری خونی چارواکو له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په اقتصادي رشت کې له دوی سره مرسته وکړي. مخکې د خونی ویلو چې له افغانستان نورو هیوادونو ته صادرات کیږي خو په وارداتو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو او د پیسو د کمښت لامل ستونزې شته او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغاني لس پوله، یو ایرو یو سلو دری افغانی، یو انگلیسی پوند یو سلو یویش افغانی شل پوله، یو سودی ریال درویش افغانی شپیت پوله، زر ایرانی تومان دری افغانی شل پوله، زر هندی روپی یو زراتی افغانی او زر پاکستانی روپی 1500 افغانی.
ازادی رادیو اوری. د پاکستان مخکخ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان چې په دې هواد کې د اټوم پلار هم بلل کیږي د 50 کلونو په عمر مرشو. دلته په استودیو کې زموږ د مشال څنګه همکار پامیر ساحل سره د ساحل څخه خبرونه ته راغلست که اوریدونکو ته وایي چې عبدالقادر خان د پاکستان په اټومي پروګرام کې څه رول لوبولی او د تپکو ماستر کتل کیږي.
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د پاکستان د اټومي پروګرام پلار بلل کېده همدغه سي و د چکل په بلجیم کې په انجینری کې ډاکټري وکړه نو تر هغه وروسته د پاکستان تستون شو. دا د 1900 او یې ملسی خبره ده په 1904 او یا کې هند د اټومي ازموینه وکړه او تر هغه وروسته پاکستان هم په بیړه باندې خپل پروګرام اټومي پروګرام پیل کړ. په 1908 کې عبدالقادر خان په دې میلادي کال کې د دغه پروګرام سره یو ځای شو. اولته یو بل ساينس پو خلیل قریشی نومیده، هغه هغه سره کار کاوه. د مخکخ بلل کېده ځکه د ډیر کارونه وکړل په هغه وخت کې دا بټۍ جوړولو کې مهم رول لوباوه.
بخنه غواړم چې تاسو خبره قطع کوم، کله چې دی بیرته راغی زدکړې نه پاکستان ته، دی ډیر ځوان و، یعنی په دې معنی چې د 40 کلونو عمر د درلوده. څنګه کولای شي چې داسې ځوان اټوم بم جوړ کړي؟
د ځوان وو به شکه په
دغه ټکنالوژي ورته ورکړل شو. لکم لوري نه څنګه
د هالند څخه د دغه ټکنالوژي تر لاسه کولو کې ډیر مهم رول لوبول په هغه وخت کې، او مختلف ماشينونه او آلات او سامانونه د په بیلابیلو طریقو باندې انتقال کړیو. په هغه وخت کې په باندې انتقادونه وشو، او بیا بل اخر د هالند حکومت د نیدرلند حکومت بندیز ولګاو دغه سامانونو پاکستان ته په لیک باندې، او شرایط نور هم سخت کړل. نو بل اخر بیا د وټواني د 1998 زیګیز کال کې په می میاش کې اټومي تجربه آزموینه وکي په چاغي کې د بلوچستان ایالت، او په دې توګه باندې بیا ورته د محسن پاکستان نوم هم ورکړل شو، او د پاکستان د اټومي پروګرام پلار په نوم باندې یاد شو، یا د اټوم بم د پلار په نوم باندې یاد شو. په هغه وخت کې
د ډیر کلونه د اټومي فعال پروګرام په برخه کې ډیر فعالیتونه کړی. اتمن په پاکستان کې به ډیر نور کسان هم روزلي وي. اوس د پاکستان وضعیت سره ول دیش کال وروسته له هغه چې دوی د اټوم بم آزموینه تر سره کړي، آیا نورو کوچنی وسلو ته هم پاکستان لاسرسی پیدا کړی دی د اټوم په برخه کې؟
و د ډیر زیات کسان د وروزل په پاکستان اټومیک انرژي کمیشن کې، د اټومي انرژي کمیشن کې همدارس د کهوټه چیرنیز لیبارټریانو په نوم باندې، کهوټه یو پنجاب کې وسیمه ده، هغه د پنومونو ول شو یو خان ریسرچ لیبارټریز نوم ورته ورک. پاکستان په 13 کلونو کې په 13 شاوخوا یو نیمه لسیزه دوه لسیزو کې ډیر پرمختګ کړی دی په اټومي وسلو جوړولو کې، او دا سه وړې وړې اټومي وسلې جوړې کړې دي چې هغه د وړو خارونو د رنګولو زواک لري. ډیر سره څلويغ زره کسان وژلې شي په هغه وسلو باندې، او دا په نړیواله توګه باندې وړې رغټه اندېښنه ده د پاکستان په اړه کې چې دا واړه او متوسط درجه اټومي وسلې جوړې کړې دي. هغه د دومره زیات رول پکې نو، ځکه چې دی خو
بله
متقاعد شوی، خو نور ساينس په هانل تدیر دی که سمر مبارک مند دی، دا سينور کسان دي چې دغه هم اسره هم بلل کېدل، او ورسته هم نور ساينس په هانم دي چې وسم لګیا دي کار کوي په پاکستان کې.
قادر خان لنجمن شخصیتا بلل کېده پر د انتقادم کېده چې د دغه د اټومي وسلو ټکنالوژي له شمالي کوریا، له ایران، له لیبیا سره شریکه کړي ده. په دې برخه کې کوم تحقیقات کومې څرنې وشولې ثابت شول کنه شو؟
او بالکل په دبان دغه تور وو، او په بل دغه تورونه چې دی دا په 2000 لسیزه کې دا یو وشتمه پیړۍ په پایل کې چې کله پوځي واکمن پرویز مشرف حکومت لار هغه وخت کې دا تورونه زیات را برسېره شو. د نړیوال فشار له وجې هم پاکستان مجبور شو چې مشرف د خلاف چیړنې پیل کړي. په هغه وخت کې د پاکستان پر دولتي ټلویزیون باندې وو ویل چې وو دا کار ما کړی دی. شمالي کوریا او ایران یاد کړ چې 1990 مزيګي زلسیزه کې هغه ته اټومي ټکنالوژي ورکړی ده. لیبیا دومره معلومات و نشو، خو پلټنې چې وشوې نو په د باندې بندیز دا ولګی چې د پکور کې نظر بنده کړي بندی نه کز کچ پاکستان کې د ډېر درنسترګ باندې ورته قتل کېدل. خو په 2004 کال کې بیا مشرف دی وباخ.
ډېر مننه د ماشال څنګه همکار پامیر ساحل چې د پاکستان د اټوم پلار عبدالقادر خان چې د هیواد په اټومي پروګرام کې سر رول لوبولې وو، په دې اړه نور معلومات سره شریکول. او عبدالقادر خان هم نن د 15 کلونو په عمر مړ شو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او سم یو نړیواله موضوع د تایوان او چین ترمن سیاسي کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه نور جزئیات له مجیب الرحمن حبیب زی څخه ورو.
د تایوان او چین ترمن سیاسي کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د تایوان د ولسمشر دفتر د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون خولای دی. د چین ولسمشر ویلی وو چې ډېر ژر به چین او تایوان سره یو ګډ سرنوخت ولري. د تایوان ولسمشر چای اینګ وینګ تیر ورځ د کورونا وایروس د کابو کولو د څرنګوالي یوې غونډې ته په تایوان کې وویل چې چین د تایوان د تابع کولو هڅه نه کوي. د تر دې مخکې هم ویلي وو چې د تایوان راتلونکي یوازې د دغه هیواد د خلکو په لاس کې ده. د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ د تیرونۍ خبرې چې د تایوان او چین د راتلونکي د الحاق په اړه یې کړې وې په تېره یوه اونۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې کړکېچ اوج ته ورساوه. تېر اونۍ د چین دولت جنگي تیاری هم په مقرر ډول د تایوان هوایی حریم ته ورداخل شوې. دا کار تر دې مخکې هم د چین د دولت لخوا ترسره شوی و. خو د چین د ملي ورځې د لمانځنې سره مهاله اته درش چینی جنگي تیاری چې پکې د اټوم بم لګډون کې الوتکې هم شامل وي د جمعې په ورځ د تایوان هوایی حریم ته ورداخل شوې. د تایوان ولسمشر چای اینګ وینګ ویلی چې د دغه هیواد سرنوخت د تایوان د خلکو په لاس کې دی او له چین څخه یې غوښتي چې د ستونزې د حل په خاطر د خبرو اترو د میز تر شا حاضر شي. د تایوان ولسمشر لا جی او و ناتو او اروپایي ټولنې غوښتي چې په دغه هیواد کې د سولې او امنیت موضوع ته پام وساتي. چین د تایوان دروشت میلیونی جزیره خپل غنی او وایي کلازم و یو ورځ به حتی په زور هم کنټرول خپل کړي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د چین سره د تایوان د یو ځای کېدو پر سیاست ټینګار کوي او ویلی دی چې د چین لرغونی سنت ته په پام چې د بیلتون مخالف دی د تایوان پر جزیره به حاکم شي.
په خوس کې بسګر او بنوال وای د خپل میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړی خونې نه لري نو ځکه پټی ته بیا ام پلوري نور په دې رپورت کې
خوستی بسګران او بندرون کې وای د سړو خونو د نشتون له کبله دوی اړ دي چې خپل تازه میوه ترکاری او سبزی پټی ته بیا او پلوري. بزګران او بندرون کې زیاتوي په دې وخت کې سبزی او تازه میوه دومره لږه بیا لري چې دوی ته ګټه نه پاتې کیږي او د ټول کال خواري او مشقت هیڅ ځای نه نیسي. هغوی له طالبانو غواړي چې د سبزیو ترکاریو او تازه میوو د ساتنې لپاره دی په مرکز ولسوالیو کې بزګرانو او بندرونکو ته سړی خونی جوړې کړي. متوکل چې په خوس خار کې سبزی خرڅوي مشال رادیو ته وویل
کاروبار می سبزی د سبزی خرڅوام ستونزې مو ولا د ستونزې دي چې پنځه میاشتې شپږ میاشتې مونږ په تیرې کوو خو دا لګون وکړه بیا یو خوګا د خدای ستونزې پوشي چې ستونزې په وکو دلته څاړ ته پرزونه بای مونږ نه شای خار شي چې هغه خپل ستونزې تر ونه ګرځوي. مونږ غوړو چې مونږ سړې خونی جوړې شي. کله چې مونږ سړې خونی جوړې شي مونږ دلته سبزی وسو مونږ نه پکې ماتره نه خرڅيږي.
یو بل سبزی پلورونکو امیر بادشاه وای دوی سبزی د بزګرانو اخلي او دومره لږه ګټه ورته پاتې کیږي خو د بزګرانو مشقت نشي پوره کولای.
موږ خپل د بزګرانو نه خالي موږ ته پنځري پي کارټیټ ویګه جګوي ک پاتې کیږي خو د بزګرانو اجزونه ته چینه ک پاتې ځکه د ستینځ سره تکلیفونه خورې الوکای په و پټیند مطلب سلویک درجن پلک مو 50 کړي د ان د ټوله خلخونه د مصرف وي بس دای دند بیا چینه ک زرد ویلا سواری پي په بدات 50 درجن کې د ته پاتې چینه راښانه ته پاتې کیږي.
د خوست خاروستدونکي اختر الله نور وای په اوس وخت کې دلته میوه ترکاری او پټوله کې هر ډول شنې سبزی ډیری ارزانه دي خو همدا سبزی که سړو خونو کې وساتل شي په ژمي کې په خبه یې خرڅېدلی شي.
د اسلامي اماراتو نه موږ غوښتنه ده چې د خوست خلکو لپاره سړی خونې جوړې کړي. میوه سبزی ډیر ارزانه ده په خوست خار کې. د خوست خلکو لپاره مانی په 30 روپۍ بنجان او 50 روپۍ بنجان خرڅوي. ته ژمه کې دا غا بنجان ډیر تا قیمتي کې وړي کې بای چې 650 تر رسیدي 100 روپۍ کیلو دی دی مانو انداسه نورې میوجات سبزیجات چې بای اوس ډیر ټیټ دي دا سړی خونه کې وسته لشي په ژمه کې هم دا شیون په 350 داسې مترسوله شي.
صدیق الله چې په خار کې تازه میوه پلوري وای بزګران هغه وخت ګټه کولای شي چې دوی په سړو خونو کې خپل میوه وساتلای شي.
نن سبا کې انار چې قندر راځي ډېر ارزان په بیا پرلل کېږي چې 100 روپۍ کیلو ده. دا پاکستان ته ځي. پاکستان کې سړو خونو کې بریګېد بیا نه بعد دې سیزن ټیم شي به د افغانستان ته لګي. اوس موږ غوښتنه ده چې سړې خونه جوړ شي او میواجات خاطر به خرڅ په بازار.
بلخوا په خوس کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وای یا د اداره د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سړو خونو د جوړولو پلان لري. په خوس کې د کرنې او مالداری رئیس مولوی عبداللطیف زاهدی وویل
موږ سړی خونه د دې پر پروګرام شته په تړایو کې په ګربازو کې باندې سړی خونه جوړ شوې دي او هغه نه خاص په لکه کې او ګورو زموږ د دې کې په نورو متکو کې هم را سړی خونه جوړې کو چې د بازارونو سبزیجات او ظاهراشي
یاد دیوی خوز ډیره یو میوه ترکاریو او سبزیو لپاره مناسب آب و هوا لري او په دې ځای کې فصل خنه تجور کړي ده. خود شنو خونو او نور اوسمهالو کرنیز توکو او وسایلو د نشتون لکبله بزګران او بنلرون کې اړ دي چې پټی تبعی او پلوري او د دوی حق خواري او مشقت پر ځای ونه نیسی.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د نور بست یا شکست سکوت خبرونه مهیروي چې زما همکار ملالی بشیری په ژوندۍ باندې مختوري خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د طالبانو حکومت وای په قطر کې د دوی باسونه بل نړی سره د شو اړیکو زمينه برابر کړی. دغه باسونه پرون پالیسي او نن هم دوام کوي. د طالبانو د هیئت مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. طالبان وای خپل اصلي مينو ته د داخلي بي ځای سويو لږ ډول پایل کړی دي. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د ورستیو جګړو لکبل نږدې 1.5 میلیون کسان په خپل هیواد کې بي ځای سوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اگست میاشتې له دیرشمې په 9 الوتنو کې 136 اویاتونه روغتیایي وسایل او تجهیزات افغانستان ته لیږدول سوي دي. سره له دې چې د طالبانو له واک تر رسېدو سره سم په افغانستان کې تفریحي او هنري پروګرامونه په ټپه درول سوي. پرون په کابل کې یو نندارتون جوړ شو. په نندارتون کې د رسمي خطاطۍ او انځورونو ترڅنګ ځینې تخنیکي وسایل هم نندارې ته ایښول سوي وو. د نیویارک په یو محکمه کې یو شپږ دیرش کلن سړی په دې تور چې د امریکایي پوځیانو پر ضد یې له طالبانو سره د مرستې هڅه کړې وه محکوم شو. پر دلاور محمد حسین تور پوری سوی چې د ټوریزم د ملاتړ لپاره یې طالبانو ته د موادو وسایلو او پیسو د ورکولو هڅه کړې ده. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشوده. د پاکستان د اټومي انرژي پلار عبدالقادر خان د 15 اتیا کلونو په عمر نن په اسلام آباد کې مړ شو او د اتریش صدر اعظم سبستین کورتس پرون وروسته لدی چې د مالی فساد د تورونو لکبله ور باندې فشار زیات شو استعفا وکړه.
بس دی شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چارت قادر جلالوف پر مخوړي په دې خبرونه کې له داس شو د سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړي وي. پر داس موضوعاتو خبري کوي چې د شوزو پر ژوند یې مستقیم اغیز لرلی وي او همدارس د شوزو د لاستراوړو او د دوی د ستونزو په اړه خبري کوي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې په افغانستان کې د شذینه قاضیانو او د قضا په برخه کې د شذینه کارکونکو برخلیک څه ډول دی. د خبرونی ملمنه مو قاضی مرضیه بابکر خیل صاحب ده. لدی سره تر خبرو پیلولو مخکې به تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو که غواړئ زموږ له ملمنۍ پوښتنې وکړئ ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دی 00420221205001 او 00202022110401. اوس هم اوردم د خبرونی د ملمنی پر لور. قاضی صاحب مرضیه بابکر خیل صاحب لمش سره پر لیکه ده. مننه قاضی صاحب چې په دې خبرونه کې لمش سره ګډون کوي.
سلام علی جان، تشکر میکنم تاسو ته د پروګرام له
بابکر خیل صاحب کتاسی په لومړی سر کې مشته په دې اړه باندې وایست چې په افغانستان کې قاضیانی چې تاسو سره په تماس کې یاست یا ور سره خبرې کوي د هغوی وضعیت څه ډول دی او د دوی د شمیر په اړه کتاسی ماته یعنی تقریبا وایست چې په افغانستان کې څومره شذینه قاضیانی وي چې دوی عملنی کار کاوه.
تقریبا په افغانستان کې د 250 زیات شنه قاضیان وو او د تر قاضیان اوسه افغانستان بل ملکونه تتلی ده ده دلتا بل ارگانیزیشنونه دی بل دفترونه دی چی ده خیلی بسرا منشته کنه ده خود شرایط فیلی فکر میکنم که ده وجود دوستاد قاضی بیشتر نوشت ده افغانستان داریم که اونا انوسا هم سرکارانشان کار جریان داره.
ش او بابا کرخیل سب دغه شذینه قاضیانی چې ورسته له هغه چې افغان حکومت لمنځه ولاړ او طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړ او د خپل واک اعلان کړ په افغانستان کې دوی چیرې دي د دوی ژوند څه ډول دی د دوی کارونه څنګه دي
وقتی که در حکومت طالبان اعلان شد مشکل کلانه که از طرف طالبان به قاضی زن بوده همیشه که اونا زنها را به حیث قاضی نمشناسن و در بعض مصاحبه هایی که طالبان داشتن قبلا که البته ثبت بیشتر از آرشیف ها هستن اونا گفتن که زن قاضی نمیتونه باشه که این خلاف شریعت اسلام است و موضوع دیگه که از موضوع زیادتر مهمی که زمانی که حکومت طالبان به اقتدار آمد اینا بندیخانه ها را رها کردن و خلاف قانون حقوق بشر اینا تمام کسانی که دست جنایت داشتن در جنایت جنگی داشتن در جنایت داخلی و خارجی افغانستان داشتن از بندیخانه ها رها شدن و این مشکل کلان را بر قاضی زن خلق کرد که قاضی زن خود در امن احساس نمی کنند.
قاضی صاحب ستاسو په نظر طالبانو دوی ته څه ویلی دي چې ولې له کاره را ګرځوي؟ آیا طالبان په دې باور دي چې ښځې قاضی نسی کېدلی که څنګه؟
به من باور هستن چې بله که زنان نمیتونن قاضی باشن، یعنی زن در اسلام نمیتونه قاضی باشه. و یک چیز دیگر رو میخوایم که من اینجا یادآوری کنم که بعد از این که اینا طالبات دقیق شدن که توجه جامعه جهانی بر زنان افغانستان زیادتر شد نظر به مشکلات هایی که داشتن، بعض قاضی ها ملجان امیال افغانستان رها کردن، حتی در نیمه شب از خانه های خود فرار کردن، رفتن به دیگه منطقه نزدیک پناه بردن. این گپاره که طالبا فهمیدن میخواستن که به حساب چون به خاطر کسب کمک های خارجی چون قضاوت زن همشه قابل توجه بوده بر جامعه جهانی، میخواستن که اینا را یک قسم نیرنگ خود داشته باشن که در ایران کردن که گویا اگر زنا به کار خود می قاضی ها معمولشون پرابلم نداریم. اگر پرابلم ندارن پس چرا در اینقدر قاضی ها حراس دارن؟ اگر شما یک چیزی در خودتان خطرناک حس نکنین اینجا حراس نمی داشته باشین. و به اون خود قضاوت زن فکر میکنم که مطمئن استم کنا دیگه نمیتونن، اصلا او جرأت ندارن که این دولت برن و کار کنن.
او تاسی ویل چی شدینه قاضیانی د خپل ژوند لبیری پتی گرزی او لیوت زایت خبل زایت زی چی بیریج چی طالبان ور باندی حمله و نکری دوی ستاس سر پا تماس که دی تاسو کولای سی چی ده دوی ده یو چو کسی لمش سر شریکی که چی دوی څنګه خپل د ژوند په خاطر باندی پتی گرزی او څنګه د دوی کورانی لبیری سر مخامخ دی.
اوکی ملا جان یک جمله از قاضی های یک از ولایت های افغانستان تشریف داشتن، وقتی که اونا گفتن ما چهاش سر نان بودم فقط خواستم از پشت کلکین چک کردم که بیرون چی گپ هست شونه میشه اینا دلخوره ها تشویش هستن بچارا، گفتیم که موتر طالبا استاد شده اینا فقط دم دو تا بچک خود گرفتن دلف بالاشتن رفتن به منزل پنج و داخل لفت بلا می شدم که پایان می شدم بلا می شدیم پایین می شدیم تا زمانه که طالبا در داخل خانهشان آمده، البته هم صاحبشان نیک داشتن اونا گفته که قاضی از اینجا کوچ کرده. اینه این قاضی که برتان نگم امنای ده طفل خورده خود در نیم شب از اون منطقه مبرین و در بیشار یک جای دور میرن. اگر صداهای ناله ها و گیریه ها و ترس قضات افغانستان هر انسانه که خدا انسان نام میمان اگر بشنوه، شما باور کنین ما کدام دفعه به خود چی قار میشم که من چرا قاضی شدم، من چرا خود بدبخت ساختم، مثل معذورات زن دیگه میاله بدبخت شد در افغانستان. و یک از قضات محترم دیگه که بشار یک خانم سابقه دار و با شخصیت بودن، طالبا در خانه شان رفتن و برادر از او را به سره دلت کرده بودن ملاله جان که دیگه او باش به خانه رسیده گفتش و او گفته که کجاست خوارد بکره، گفته که خوار من نیست خوار من رفته اصلا در افغانستان. فرم زندگی نمیکنه. شما این حال قضاوت کنین که یک زندگی برای یک زنه که برای یک دختره که یعنی مجرد است و قاضی بوده، برای یک خانمه که اولاددار است و هم خودش برش زندگیش قابلت است و هم اولادهای خود هم میخواه که در پناه داشته باشه و هم میخواه که شوهرش در حفظ باشه، چقدر مشکل است؟
بله قاضی صاحب، تاسی دغه کیسه وکړی چې ډېرې دردونکي کیسې دي، آیا د دغو شذو خپلوانو د طالبانو له چارواکو سره د تماس نیولو هڅه کړې ده؟ هغوی خو و رسنیو ته وایي چې شذې کولای سي چې پراته له بیر خپل ژوند وکړي او ټولو خلکو ته عفو اعلان سوی ده.
شما یقین کنین که اگر طالبا، اگر طالبا در افغانستان به کپای خود اونا پابند باشن و تعهد داشته باشن، مردم قدر از اینا حراس نمی داشته باشن. بسیار چیزهایی که انسان مانع میشه که بر طالبات باور کنه، مثلا کشتن خانم پلیس در مقابل پسرش در تمام دنیا، شروع کردن کشتن هزارها در مناطق مختلف افغانستان، کشتن بعضی ژورنالیست‌ها به طور مخفیانه، چیزهای وجود داره که موز افغان ها و افغان های 20 سال پیش نیستن ملجانه که اونا برن و به این گپا از اینا باور کنن. این گپا به خاطر یک تکتیک است، به خاطر پیار است که اینا فقط پول جامعه مدنی را کسب کنن، دیگه چیز نیست. طالب اونمو طالب است که بود و خواهد بود.
بله قاضی صاحب، تاسی ویل چه طالبان وای چه په اسلام که شزی قاضی نسی که دلی، دوی دا خبره پر کوم اساس کوي؟
ممکن است که ملا جان وقتی که طالبانش شما میبینین امو اسلام که طالبان میخواین سر افغانات تطبیق کنن، اولی که ما شما یک مملکت اسلامی هستیم، ما ضرورت نداریم که اگر اسلام دیگر بر ما از بیرون یک کس بره و سر ما تطبیق کنه. اسلام ما اسلام است که ما در خانه مسلمانات متولد شدیم. اسلام را که طالبان میخواین بالای ما تطبیق کنن، اسلام است که دشمنه افغانستان فقط به خاطر از اینکه افغانستان آزادیش و تمام ترقیش نابود کنه، فقط با استفاده از نام اسلام باید هر چی سر ما تطبیق شود. زن قاضی نباشه، زن خبرنگار نباشه، زن در کابینه نباشه، مگر دیگه ممالک اسلامی که در پلی ما هستن باید زنشان در کابینه هم باشه، زن قاضی هم باشه، مگر همه بدبختی باید افغانستان باشه که باید زن هیچ چیز نباشه.
قاضی صاحب، د افغانستان هغه قانون چې تاسو لوستی دی او تاسو پکې کار کړی دی او تاسو به عملی کاوه، آیا هغه قانون د شریعت پر بنیاد باندې نه دی جوړ شوی یا نه و جوړ شوی؟
کاملا قانون ما، شما ملجان، قانون شرعی است، قانون فقهی است. قانون ما از زمان زرشا تا بالا قانون که نافذ شده، قانون ما قانون شرعی است. بله واقعا قانون شرعی است. قانون ما یک مملکت اسلامی هستیم.
بله
همه چیزی که نافذ میشه مطابق با شریعت اسلام است.
قاضی صاحب، ځینې خلک داس فکر کوي چې د افغانستان جمهوری نظام په دې معنا و چې اسلام پکښې نه و یا ضعیف و، او هغه قوانین چې په افغانستان کې عملی ول هغه د شریعت پر بنیاد یا پر اساس باندې نه و ایښودل سوي. نو تاسو دغو خلکو ته څه ویل غواړي؟ څنګه باید دوی باور وکړي چې ځکه چې ډیری خلک لیک او لوست نسي کولای، دوی په خپل مراجعه نسي کولای چې دغه قانون راواخلي وی ګوري چې د قانون د افغانستان د اساسي قانون لومړی ماده یا اوله لیکه یې چې څه څه شروع سوی ده، او په اساسي قانون کې یا په دغه نور قوانینو کې چې د فامیلی قوانین دي د دغو بنیاد پر شریعت باندې ایښودل سوی دي. نو دغو ته تاسو څه ویل غواړي؟
یګانه کار که از دولت قبلی افغانستان که مردم افغانستان فکر میکنم یک خاطره نیکی که دارن با تمام کارهایی که انجام دادن که مردم واقعا خاطرات عجیب و غریب و بد دارن که نمیتونن مردم افغانستان فراموش کنن. قانون هیچ وقت توسط دولت وضع شده نمیتونن، قانون همیشه توسط پارلمان پاس میشه، در مملکتی که باشه، چی افغانستان و چی با مملکت دیگه. صرف در قانون قبلی که یک تغییر کمی که صورت گرفته بود، در قسمت محکمه خشونت علیه زنا بود. کدام چیز دیگه در قانون اساسی ما و شما یا در قانون محاکم ما شما به وجود نامده. صرف محکمه خشونت علیه زنان که اونجا به حساب تصویب شده بود، او بر زنان یک آرامی، یک آرامش، یک سکون برشان داده بود که حداقل خانما بتانند که با این چیزی که خودشان میخواهی مطابق شریعت اسلام یک کمک شوند. دیگه چیزی در اونجا نبوده که دولت افغانستان، دولت افغانستان این صلاحیت نداشت که اونا قانون غیر شرعی داخل یک مملکت اسلامی میاوردن. ایگه پا وجود نداشته من جانه.
ډیر مننه قاضی صاحب، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. په دې اړه به هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې ښځینه قاضیانې څه ډول ژغورل کېدای سي، دوی څه غواړي، او د دوی آینده به څه ډول وي. پر دې به خبرې د سره کوو. زه به یو ځل بیا اوریدونکو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم که دوی غواړي له موږ سره تماس ونیسي. دوی موږ ته زنګ وهلی سي. اوریدونکو، تاسو موږ ته پر دغه شمیرو باندې زنګ ووهئ: 00202211205001 او 00202211205001. دغه شمیرو ته اوریدونکو تاسو زنګ وهلی سئ او زموږ له میلمنې څخه پوښتنې کولی سئ. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له قاضي مرضیه بابکرخیل سره خبرو ته دوام ورکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادي رادیو او ريز مج اونې زخ پرونه نور بستي يا شکست سکوت دوام لري. مج ميلمنه قاضي مرزيه بابکرخيل د چيل مشتره د شذينه قاضيانو د وضعيت په اړه هم دا اوس د ټلیفون پر لیکه خبري کوي. ما ته زما همکار قادر جلالوف وای چې پر لیکه یو اوریدونکو دی براواخلو او ورسته به له ميلمني سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بله، مهربانی وکی. فکر کوم چې د دوی لیکه زموږ سره قطع سوه. اوس هم ګورو که نور اوریدونکي وي چې هغوی را واخلو. فکر کوم چې هغه هم قطع سوي دي. اوریدونکو، زموږ د تلیفون شمیرې به درته اعلانوم وخت په وخت. فکر کوم چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکی، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟ عبدالحلیم صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. تاسو به زموږ پروګرام تعقیب کړی وي که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
نو پوښتنه مو په دې اړه ده، د ښځو قضاوت چې بي دا خو یو دا بي چې د اسلام د نظره ښه نه دی.
بلې، د کوم اسلام د نظره؟ هغه اسلام چې تاسو ته طالبانو درښولې دي که هغه اسلام چې افغانان یې مني؟
نه، طالبانو اسلام یادوم، له د زموږ دین اسلامي مودي چې دا موږ په کوم په خپل دین په خپل مذهب یو، قرآن حدیث فقه اسلامي.
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره بیا قطع سوه. عبدالحلیم صاحب زنګ وهلی و دوی وویل چې دا د دوی خپل نظر و چې نه باید پر اسلام باندې، نه باید د خدای پر پیغمبر او یا د خدای پر قرآن باندې تهمت وکړای سو وکړو چې ښځو ته د کار کولو یا د قضاوت په برخه کې د قاضي کېدلو اجازه نسته. دغه خبره ازادي رادیو نه تاییدوي، نه هم دا خبره موږ کوو. دا زموږ دی او دونکو خپل نظر و چې د ډیرو مسلمانانو په باور چې پر خدای پاک او د هغه پر دین باندې تهمت وي. بلې، مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته زل کوم نه سلامونه وایم. کوکې
سلام محمد صاحب، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ د مېلمنې څخه کومه پوښتنه لري کولای سي؟
پښتنه به نه وایي، خپل نظر به ووایي. په اسلام کښې خو ټولو ته حق حقوق ورکړل شوی ده، که ښځه ده که نر ده، یا په هغه ښځو ته خو ډېر حق حقوق.
فکر کوم چې زموږ لاین خراب دی، نو نسو کولای چې دا وریدونکو بشپړه خبري واورو، د دوی ژغ قطع کیږي. فکر کوم چې بل اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لري؟ دلته ستاسو د رادیو ژغ ډیر لوړ دی، ژغ هم په شاتراتی او هم ژغکاتاسو. فکر کوم چې بل اوریدونکو همستا هغه بر واخلو. مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم. د مشرقی نه تاسو سره لین کې ما تاسو ته محترم بابا غرخیل خور ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. تاسو مخکې هغه اوریدونکو زنګ وهلی و چې په اسلام کې خځې ته د اجازه نشته چې قضا وکړي، نو دا خو تاسو ویلي دای طالبان اسلام یا که تاسو د اسلام وایي، دا خو سوال له سوال کانه مسی نبی علیه السلام په بوخاری کې حدیث ده، لن یصلی قوما ولو امرهم امراتن، یعنی خزه نسی کولی چې قضا وکړي. دا سوال له سوال کانه مسی په بوخاری کې صریح حدیث ده، قوي حدیث ده، قران او حدیث دا خبره کړې. دای طالبانو خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره ده.
بله، تاسو دا تاسو چې کوم هر ځای څخه تاسو دغه خبري راخستې دي، د دې لپاره موږ باید اسلامي عالمان راولو کښینه وو چې په دې خبرونه کې لمر سره هغوی نسته. متاسفانه موږ کولای شو چې په راتلونکو خبرونو کې اسلامي عالمان راولو او خبري ورسره وکړو پر دې موضوع باندې. هغه اسلام چې افغانانو منلې دي او د خدای اسلام دی، په هغه کې د ټولو انسانانو حقونه یو برابر دي. خدای پاک و ټولو مسلمانانو ته مؤمنین او مؤمنات ویل دي، یعنی چې خدای پاک ته ټول انسانان یو برابر دي. ټول خلک کولای شي چې په هر برخه کې کار وکړي، په هر برخه کې زده کړې وکړي، او د ټولو انسانانو حقونه یو برابر دي، ځکه چې د خدای پاک وکورته چې خلک ورسي هلته یو ځای سره دریږي، او د انسانانو ترمنځ توپیر بیا لغوه سي او ختم سي، چې دا په نورو برخو کې هم همداسې عملي کېدای سي. بابا کرخیل صاحب، تاسو له موږ سره پر لیکه یاست. تاسو څخه بل پوښتنه به دا وکم چې د افغانستان کې د ښځینه قاضیانو غوښتنه اوس څه ده؟ دوی چې تاسو سره په تماس کې دي، دوی څه وایي؟ چې یعنی دوی څنګه باید خپل ژوند وژغوري؟
ډیر مننه ملایجان. تاسو وګورئ دغه د فضا د افغانستان او د خلکو قضاوتونه وګورئ کنه، څنګه تاسو کولی شئ چې په یو حالت کې چې ټول دنیا تاسو په خلاف دی او تاسو بیا پاتې شئ په دې ملک کې؟ زه تاسو نه پوښتنه لرم. کله چې زه قاضی وم، زما حالت هم داسې و، او اوس قاضیان یو طرفدار نه لري. ولې موږ طرفدار نه لرو؟ اوس په دې خاطر چې حالات بدل شوی ده، طالبان په افغانستان کې دي، اوس ټول خلک ته په خلاف دي. او وخت چې حکومت د طالبان او قاضی هم شو، قاضی په اسلام هم و، هر څه شو، اوس هر څه موږ په خلاف کې دي. بس په خپل پوهیږي کې قاضیان څه غواړي. قاضیان غواړي چې دا یو مملکت لاخ چې دا دې ماشومان دا دې فامیل ټول په امن کې وي کنه. دا خو اختیار خبره ده. ټول د سيدي ټول اساساتونه د قاضیانو د خزو قاضیانو په خلاف دومره زیات شوې دي چې تاسو ته وایم نشم.
بلی بابا کرخیل صاحب، ځینی خلک موږ ته عربي وایي چې بیا موږ او عادي خلک خو نه پوهیږي چې دا څه معنا لري. یعنی خلکو ته په دې طریقه باندې معلومات ورکول چې بل ژبه درته وایي او تاسو ته وایي چې دا ترجمه ده، بیا تاسو ته دغه وایي چې دغه منبع ده او دلته دغه ویل سوي دي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې خلک کره معلومات څنګه ترلاسه کولای شي د اسلام په اړه باندې، د ښځو د حقونو په اړه باندې؟ اوس چې وضعیت تر دې حده راورسېدی چې رسنۍ حتی خپل فعالیت نشي کولای، ډېری فیصد رسنۍ د کار لویدلې دي، هغوی نور کارونه نه کوي.
په افغانستان کې یو حالت یو طبیعي روان دی چې موږ نشو ویلو چې بیا سبا د افغانستان حالات یا د افغانستان د خلکو د حالات بیا څنګه کیږي. غربت روان دی، ازادي نشته. یو قاضیان نه مایم، ټول هغه کسان چې افغانستان کې دا دی پوه او تعلیم یافته خلکو اوس ټول په تکلیف کې دي. ټول
پدې فکر کې نه بناسه دي چې څنګه افغانستان پی دی او بل وطن ته لاړ شي. افغانستان اوس یو حالت لري چې زه د افغان په حیثیت زه په خپل د خیال لرم چې زه اوس نور ژوند نه لرم. اصلي ژوند مې ختم دي. اوس فقط مونږ په یو اور کې مونږ ټول په یو اور کې یو. نو د دې څخه امید نه لرم بیا د افغان په حیثیت.
بابا کرخیل صاحب، هغه شو ته چې په آینده کې غواړي چې درس ووایي نجونې او یو راتلونکی ولري په افغانستان کې د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي په بیلابیلو برخو کې، هغوی ته تاسو څه ویل غواړي؟ دوی څنګه کولای شي چې خپل ځان مایوس نه کړي او د هیلې پرې نه ږدي بیا هم د یو ښه راتلونکي؟
ملجان نه تنها که من برای قضاعت زن به تماس هستم، بسیار خانمایی هستن که دخترای جوان ما افغانی از افغانستان هست که برای ما به تماس هستن از طریق صدقای مختلف البته، و برای ما هر روز اینا اما خاطرات خود روان میکنن مثل یک دایری که امروز چه قسم پیر شد فردا چه قسم. شما باور کنین که دخترای جوان افغانستان اقدر برادم امید میده که انسان فکر میکنه که ما شما یا مونگ یا بل افغانستان لرو. اقدر اینا قوی هستن و نمیگم دخترها همگیشان از کابل هستن، از قریجات هستن که شما باور کنین که ما منعیسه یک افغان تا حالا دو قریجات ما نرفتیم. دو قریجات اینا امیل از در درس میخوانن، بر خود آنلاین سنفات ساختن و همگیشان فقط تمام اما فوکسشان و وقتشان بر درس خود میدن. اینه شما باور کنین او طول خلق در پویشی که در افغانستان در مونگ دخمنان ختم کولی نیستی. پا دی خاطر مونگ اغا مخی افغانان نیو. حال جوانای ما ملاله جان او جوانای نیستن که در سنه که ما بودم. ای جوانای هستن که ما بر افغانستان بسیار مترقی امیدوار هستم.
بله قاضی صاحب مرزی بابا کرخیل، ډیره زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړل، او ریدونکو هم مننه چې مش ته ټلیفونونه وکړل یا لمر سره د تماس هڅه وکړه. او ریدونکو د شکست سکوت یا نور بس د خبرونه وخت پات رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
گل خیستا زوان جانا تا تا چه ترسی
ده گل خیستا زوان جانا تا تا چه ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چه ترسی
سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چه ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تا چیر ترسی چیر ترسی
کڈی رحم رکا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری مات چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
خپل ځان غم مري زد جانان